کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیدا د ازادي رادیو یو ساعته خبری خبرونه ده. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د سولې عالی شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم ګڼي. پایل کې ملالۍ بشیر خبرونه په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې یې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د سمار په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدن ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. بشپړه خبرونه. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم میورش نن ازادي رادیو ته وویل د شاهین په نوم عملیات د پنځشنبه په ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شریکه پیل شول او د دوه ولسوالیو تر بشپړې تصفیه به دوام وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند زیاته کړه چې پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتي او دوه کلي د وسلوالو له حضور تصفیه سوي دي. د شاغلي یورش په وینا افغان ځواکونه تر اوسه په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. د اندخوی او قرغان ولسوالۍ د فاریاب امنیه ولسوالۍ د فاریاب امنی ولسوالۍ بلل کیږي، خو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر دې ولسوالیو تهاجمي بریدونه پیل کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازګر څلور بجې د اسمار ولسوالۍ اړوند د بانډو چم په ساحه کې پر سړک ته ایښودل سوي ماین چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې پر سړک د ماین چا شخ کړی و، خو ډېر وخت د حکومت وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره په لارو کې ماینونه شخوي چې وخت نا وخت ور باندې د ولسي خلکو موټر برابرېږي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدن ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. امریکایي رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ شایي نن پر خپل ټویټر د نوموړي نومول رسمن اعلان کړي. هیدن ناورت په چې د سی این این او فاکس نیوز تلویزیوني شبکو د یوې مخکښې خبریالې په توګه هم کار کړی په ملګرو ملتونو کې د نیکی هلې ځای ونیسي. نیکی هلې د اکتوبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال په پای کې به د ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړي. اته 23 کلنه هیدن ناورت چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ټاکل شوی و، د روان میلادي کال په لومړیو کې د بهرنیو چارو وزارت ته عامه اړیکو او ډیپلوماسۍ د چارو د مرستیالي دنده هم ور وسپارل شوه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه سوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پریکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا وړاندیز کړی پریکړه لیک او اتیا موافقې او 50 مخالفې رایې ترلاسه کړې، خو دا هیواد ونه توانید چې دوه په درې برخه کې تایید رایې چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره اړتیا وه ترلاسه کړي. دوه دیرش هیوادونو په دې اړه له رایې ورکولو ډاډه وکړه. که دا پریکړه لیک تصویب شوی وای دا به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لومړنی پریکړه لیک وای چې حماس غندي. په دې اړه تر رایو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی دا پریکړه لیک د منځني ختیځ لپاره یو مهم ګام بللی و او د عمومي اسامبلۍ له غړیو یې غوښتي و چې دا متن تصویب کړي. او د امریکا د هارورد پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي. 21 کلنه ملالی یوسفزی ته چې څو کاله مخکې په سوات کې د طالبانو له یو مرګونی بریده ژوندۍ پاته سوه. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ماساچوسټ ایالت په کیمبریج کې د هاورډ پوهنتون له 2013 کال د ګلایټسمن جایزه ورکړه. د هاورډ پوهنتون یو استاد ډیوډ ګریګین په دې مناسبت ویلي، ملاله د ځپل سویو ښځو او نجونو د پیاوړتیا او استقامت لپاره په پوره ځواک غږ پورته کوي. دا جایزه د داس فعالیتونو په بدل کې چې په نړۍ کې د خلکو د ژوند کیفیت نور ښه کولو په هدف 125,000 امریکایي ډالر ورکوي. ملاله یوسفزی دا مهال په اکسفورد پوهنتون کې محصله ده. دې تر دې مخکې په 2014 کال کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د هڅو په خاطر د سولې په برخه کې د نوبل جایزه هم ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تواجی است. نن جمعه ده دلنده یا قوس شپاړسمه د دسمبر میاشتې اوومه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شرا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم بولي.
روسان نقش موثری دارند. ما فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
ځینی تحلیلگران روسیه ته د زلمی خلیلزاد سفر څنګه ارزوي؟
ډېر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي معنت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې.
په کندز کې خلک له خپل سرو وصلولو شکایتونه لري. په پکتیکا کې 8 کیلومتره سړک جوړیږي.
په دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره ارګون بازار ته رسیږي. کلی به سره وصلیږي. نو بینان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. تر 3:19 پروګرام هم خپرو. زما رایه زما حق چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي. د افغانستان د سولې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. د دې شورا مرستیال نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې اوس د افغانستان د سولې په اړه د سیمو د هیوادونو ترمنځ اجماع راغلی او تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پرون له افغان چارواکو سره له لیدنو کتنو وروسته مسکو ته روان سوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او امریکا وروستیو هلو ځلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال طاو رحمان سلیم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وباله ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي. طاو رحمان سلیم وویل
مسکو علاقه مندیش به قضیه افغانستان دیگه واخر زیاد شده.
دوی په روسیه کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقه مندی ډیره شوې ده. کومه ناسته چې په مسکو کې جوړه کړه د همدغه ناسته په دوام چې د دوهمې ناسته قربتوب به هم کوي. کومې اړیکې چې طالبانو سره جوړې کړې دي او د غډلې ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړې و. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته بعد خغلی خلیلزاد سفر مهم وي او خلاص نیبا ولری. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. د افغان خغلی خلیلزاد له دی وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په اسلام آباد کې کتلی وو. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې خغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپل خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ته معلومات ورکړل. خغلی خلیزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یانس استرنټلبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې ویرانو غوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی، خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه و تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده، واشنګټن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دوی که امریکایان روسانو تقینات ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریز له روسیې سره په ټکر کې نه دی، نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیه له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خغلی خلیلزاد د سفر د دسمبر په دویمه نیټه پیل شوی او په شلمه نیټه به پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د سیاسي مسایلو ځینی تحلیلګران هم مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی رامنځته شي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. شغلی خلیلزاد د دویم سفر پر مهال ویلي و چې هیله مند دی تر اپریل میاشتې پورې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سره وسي. د تحلیلګرانو له ډلې یونس فکور وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او واشنگټن هلې ځلې همغږي کېدل کولی سي چې په افغانستان کې سولې ته امکانات لا برابر کړي. نوموړي اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
روسیه په دره وروسته کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه یې څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا یانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان ISI په مرسته ور وغوښتل. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي شي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی اوس نو وار د هغه هیوادونو دي، د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي. ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجود دي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرنه لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه یې ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدیده سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره دا ته ور نږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي. نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبر ځواکونو د نږدې څخه کتل د افغانستان په باب چې یو بل سره پوکي چې امریکایان څه غواړي او روسان، زه فکر کوم چې روسان به د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزات تک ضرور و دا به که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی، نو زه فکر نه کوم چې خلیزاد یې هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دی یو بل سره پوکي
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهمو؟
ډیر مهم دی، په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیا میانه تر اوسه هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستي چې په دا وروسته کې ویل کېږي چې ملامنان اخون ګواکي د روسي سلاوي د ایرانیانو د په دسترس کې ورکولې، د ایران سره همکاري درلودله او ایران طبیعي دي خپل خو دومره توانایی نه لري. روسي مجرن سلاوی یاران نیولې یا د غلاري دي خاطر کول، نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره د سولې ته او همکاري ته راوهڅوي ډیر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې خپل سر واصلولو یې ژوند تریخ کړی، د دوی عزیزانی وژلي او په دې ولایت کې خپل سری کارونه کوي. دغه کسان له عدلي او قضایي ارګانون څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه لري. اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلې.
د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي، له دولت نه عدالت غواړي. د مترزه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو مترزه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو وژلی دی، او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو زما ورور یې وژلی دی، او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی، او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي، او نیول شوي خپل سرې وسلوال دې د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې مترزې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي اربابو او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحقه زما زوی ووژه. دولت باید دغه نیول شوي قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز ولی عبدالجبار نعیمي دغو مترزو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییزه اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یې زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به یې سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنیه قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بې بندوبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي، او که نه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسرې وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په کندز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې رئیس د کندز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي، چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په راتلونکي تحصیلي کال کې به لوړو زده کړو ته د محصلانو جذب 10% زیات شي، خو ځینې کسان وایي حکومت یې هغو محصلانو ته د کار زمینه برابره کړي چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي تحصیلي کال کې دولتي پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب کچه لوړوي. د دې وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د تیر یو کلن فعالیت د راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 1398 مریز کال کې به په پوهنتونونو او نورو تحصیلي بنسټونو کې 10% زیات محصلین جذب شي.
راتلونکي کال لپاره زموږ پلان هم دا دی چې تقریبا 15% تر 10% پورې افزایش باید منځته راشي، و تعداد محصلین ما توقع ما همیست که بین 150,000 تا 200,000 نفر ما مشمولین امتحان کانکور داشته باشیم.
نوموړي د لوړو زده کړو وزارت له لوري د روان کال په ترڅ کې د اویا سلنې پراختیایي بودیجې د مصرف خبره هم وکړه چې د کال تر پایه به دا کچه 90% ته ورسیږي، چې له امله به یې د راتلونکو کلونو محصلینو ته پرې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د دولتي پوهنتونونو په بېلابېلو پوهنځیو کې 1,30,321 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي، او راتلونکي کال کې به دا شمېر 10% زیات شي. همداشان تیر کال د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې 1,50,000 کسانو ګډون کړی و چې له دې شمېره 80,000 کسان د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو او مؤسسو ته بریالي شول. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال په هود میاشت کې پیل شي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو برخې کارپو محمد صابر نوري د لوړو زده کړو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ فارغ شوي محصلانو ته کاري زمینه هم برابره کړي چې هر محصل د خپل رشتې په مطابق کار وکړي.
حکومت ته دا کول پکار دی چې تخنیکی، مسلکی او فنی فاکولټی او ښوونځي ایجاد کړي او څوک چې علاقه مندان دي هغو ته د شمولیت زمینه برابره کړي، تر څو پورې دغه مونږ په فنی او مسلکي بخشونو کې هم کوم کسانو ته چې اړتیا وي هغه اړتیا هم پوره شي، او په زمین کې کوم ډېر زیات رش او فشار دی فارغانو چې په تحصیلاتو باندې راځي هغه هم کنټرول شي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د فارغ شوي محصلانو لپاره د کاري زمینې برابرولو په برخه کې یو طرحه برابره کړي، او له کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره یې خبرې کړي چې راتلونکي کال کې به دا مسله هم حل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د 199 میلیون افغانیو په لګښت 8 کیلومتره سړک جوړیږي چې له دې سره به د سیمې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. حبیب رحمان تصویر ورباندې راپور لري.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لورې د 199 میلیون افغانیو په ارزښت 8 کیلومتره سړک جوړونې چارې پیل شوې. د پنجشنبه په ورځ په هغه مراسمو کې چې په همدې مخه د اورګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې نیول شوي وو، د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی، امونیه قومندان غلام سخی روغ لیونی، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د سیمې اوسېدونکو دونکو ګډون کړی وو. مرستیال والی انجینر شربات شاه ورګونی وویل د یاد سړک په جوړولو سره به د ورګون او سروبي ولسوالیو د اوسېدونکو ډېره ستونزې هوارې سي.
سړک نظارت به په جدي توګه باندې تر نظر لاندې دی، تر څو دغه سړک او پل چې جوړېږي د خلکو لپاره ډېر ضروري او اقتصادي ده. خو دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره ورګون بازار ته رسېږي، کلي به سره وصلېږي، نو بنان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
بل لور ته د کلیو پراختیا بیا رغونې سرپرست رئیس مومن خان افغان وایي دغه سړک چې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي،
دا سړک د ماندل کلي د بسخیل تر کلي پورې سي اوږدواله 8.5 کیلومتره ده. د هوا په کې دوه سره باندې یو کال په جریان کې دغه پروژه بشپړه سي. 199 میلیون شاوخوا به په دې باندې مالي لګښت راځي. د دې خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا پروژه به انشاءالله په خپل وخت تطبیق کیږي.
په غونډه کې د سیمې قومي مشرانو له ولایتي ادارې مننه وکړه چې داسې یو مهم سړک ورته جوړیږي چې هر ورځ پرې د سیمې نږدې 2000 کسان تګ راتګ کوي.
دغه سړک د خوشبختۍ زیری دی چې نن ورځ په اساسي ډول جوړیږي او کارونه یې پیلېږي. خو دا پروژې د ورګون د زون لپاره بسنه نه کوي، زیاتو کارونو ته اړتیا شته. د چشاک اوبو خلک نه لري.
زه دیوالی صاحب، معاون صاحب نه د ټولو نه دا خواهش کوم چې هر سړی اول قدم چې دلته د ټیکه نیولې ده، داسې نه وي چې د موږ سترګې په خاوره ووایي، باید چې جوړیږي اساسي جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په پکتیکا ولایت کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د 612 میلیون افغانیو په ارزښت 1350 ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمی او نری پر حالاتو خبر کرید. دا سیمی او نری پر موضوعاتو که تاو دا موضوع داده چی فرانسوی چارواکو ایلان کرده چی دا شمبه او یک شمبه پورازو دا احتمالی مظاهرو دا امنیت لپاره با گان شمیر امنیتی زواکونه پدند و گماری. پا فرانسه که دا حکومت پر ضد مظاهره لنجده دروی اونوی رئیسی دا هغ قانون پرانده دا اعتراض پا مقصد پیلسیوی چی لمخی پر تیلو مالیال وریجی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کرده پا استودیو که راسره دی. تکل صاحب، له دروی اونوی وروسته څه ویل کیده چی دغه مظاهره به دوام کوي که به پای ته رسیږي؟
مننه سالی صاحب. د اونۍ د پای د رخصتیو له پیل مخکې تاسو پوهیږئ چې په غربي نړۍ کې شنبه او یکشنبه د اونۍ پای حسابیږي او ورځ اونۍ له دوشنبه پیلیږي. نو د دې رخصتیو له پیل مخکې د فرانسې د ځینو مهمو توریستي ساحو مسؤولانو ویلي دي چې د حکومت پر ضد د ژیړ واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا، یعنې د شنبه په ورځ چې د ډسمبر 8 نیټه ده، خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسولانو ویلي دي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسولانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژیر واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د حکومت پر ضد نوي او نور انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر ماکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبې په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پرېکړې په شا شو، خو سالی صاحب اټکل کېږي چې د ژیړو واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي.
تکل سم مخکی په دغو اعتراضونو کې تاوتریخوالی هم پیښ شوی و چې ملکیتونو ته هم زیان رسیدلی و چې د فرانسې ولسمشر اوربندي خوښنی څرګنده کړه. اوس د فرانسې حکومت د دغو اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره د کوم پلان اعلان کړی دی؟
چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فلیپه نن په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمېره 13 15000 وه. صدر اعظم ویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي. خو د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې دوی به په هر صورت خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دوی ځینې مشران سالی صاحب حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به په مالیو کې عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي.
ډېره مننه له احمد تکل نه. مو واورېدل چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په بېلابېلو سیمو کې په دنده وګماري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زادې راځو کوم کو ویګم کو ته سلامونه وایم. په پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس جمهورنا چې دې غم خوري پښتانه ټول وشرمول زرانه بيځته کړلې. وزیر صاحب به غم په خپل چوکۍ نه شي هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګری نه د سیویل چې سیګنال راغلي دي یوه ویزه په لزره کلداري په وزره کلداري لګي.
السلام علیکم دیازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلای ده. یو نیمه میاشت کې چې یو شبه کم کار نه کوي او خیر د ما غاړه تر ازادی رادیو پر ورسوي مې دا چې ان کار کړی نه فاندې سیم یو شبه کډره تفاعل کې سی کار وکړي. ډېر مننه د ما غاړه چې راکو پر ورسوي.
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. روزجان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بودی نو موږ ته دا خدمات پاله کې او موږ ته بیلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه غنو اوریدونکو اسمي سونه تر دې شی به پوری ازادي رادیو ته راسته ولیدي. غزنی د مقرب ولسوالۍ څخه کریم په خپل سیمه کې لیکلي، سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس ښه زمينه مساعده سوي ده. د اوریدونکو په بل سیمه کې لیکلي چې حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، سولې زموږ حق دی او باید ټول افغانان په یو اواز سره د سولې غږ اوچت کړي. د ځوان افسر په نامه اوریدونکو د غزنی له مقرب څخه لیکلي، د طالبان ورسته یو سفرونه چې پاکستان ته وکړل، ټول نړۍ ته د پاکستان دوه مخې تصویر وشوت. د زابل ولایت څخه زرګل ناصر لیکلي چې له زلمی خلیدات څخه غوښتنه لرم چې پاکستان ته ګډ څندنه وکړي، ځکه چې پاکستان دوه مخې سیاست چلوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي چې طالبان ځکه پاکستان ته تللي چې پاکستان سره د هغوی د ګټو په خاطر مشوره وکړي. عنایت الله همت له زابل څخه لیکلي، زموږ په شملزو ولسوالۍ کې یوازې سلام شبکه فعاله ده، هیله ده چې نورې شبکې هم خپل فعالیت پیل کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، په څمکني ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات هیڅ د کار وړ نه دي. باوري لشکین څخه لیکلي، له مرکزي حکومت څخه هیله کوو چې خپلې پریکړې جدي تعقیب کړي، خصوصا د ټاکنو په مسله کې. یو عبدالاحد انصاف له میوند ولسوالۍ لیکلي، زما په نظر د خپل سر وسلولو شمېر زیات شوی، دوی غیر قانوني کارونه کوي، حکومت باید مخه ونیسي. زما رایه زما حق 19 پروگرام په همدې خبرونه کې خبرو، خو تر پروگرام مخکې له ملالی بشیر څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنګیز اورو.
د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالۍ کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې په یو ماین چاودنه کې یو ملکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویانده هیتر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه سوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پریکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. او د امریکا د هاروارد پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزۍ ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان شي. بلخو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو رای باطل اعلان کړی او ټینګار یې وکړ چې کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات په لاسره کیږي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو، تخلفاتو او انتخاباتي جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړی او ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی په دې اړه وویل،
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکامو د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د څلور نوي ماده د پنځم فقره په اساس او د اسنادو مدارکو او دلایلو په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28مې او 29مې د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي.
د حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان ګرځي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه پریکړه د بلابیلو دلایلو په ځانګړي توګه د پراخو انتخاباتي درغلیو او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو له امله نیولې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال همایره حقمل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي، چې په اړه به وروسته پریکړه وسی. د انتخاباتو قانون په اساس په هغه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اوو ورځو په جدیان کې په همغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورېد دا چې عام خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنې لري. له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازه یم، ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي، نن اوس غونډ پوهېږي، نن اوس نه قومي مسایلو پسې ځي نه نور مسایلو پسې، فقط دې پسې ځي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکوي. پس که چېرته دغه شفافیت نه وسي، دا خلک مایوسه کېږي، او مایوسیت یې دا ده چې شاید دې ډېر لوی هغو سره مخامخ شي او له دولت سره ډېر سخت برغون بادې راغلي.
دولت نه اله من دسو غواړو چې انتخابات شفاف وسي، بې تقلبه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي. که بیا تقلب وسي او پخوانی هغه تکرار شي، خلک شاید جیس بیا مظاهرې وي کې هغه وي کې بیا به د وطن یو بحران بل منځته راشي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دی، له تقلب نه لري، لکه تیرو انتخاباتو غوندې نه وي چې خلکو ګیلې درلودلې چې په دې کې تقلب شوی و په تیرو انتخاباتو کې. نو د موږ هیله له حکومت نه همدا ده چې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کړي او دوی خپله دا کمیسیون داسې او انتخابات برگزاره کړي چې خلکو د منلو وړ وي او موږ وکولای سو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
دا چې ولې کمیسیون په سلسلهوار ډول د ځینو ولایتونو رایه اعلان کړې، ایا دغه رایه پاکې دي، نورې به کله اعلانېږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیلو، تر اوسه د څومره ولایتونو د رایه لومړنۍ نتایج اعلان شوي دي؟
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 40 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان ته سپارلي، او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپارو، او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې 2 ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي. اما یوازنی ولایت چې کابل دی او د کابل د کار حجم ډیر دی، د افغانستان پر ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې پر هغه هم جدي او قاطی کار روان دی، او هڅه دا کیږي چې په کابل کې ټول مراکز چې مخکې تاسو په جریان کې است هغه تفتیش سي، بررسي سي، چې تر دې مهاله پوري تقریبا 80% د کابل کارونه مخته تللي دي، او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره د کابل ټول مراکز بررسي او تفتیش سي او ابتدایي نتایج اعلان ته وسپاري.
خبر صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کړې وه چې د دوهم مهال ویش اعلان سره د سره بسام د غنټای جلانی خو به هم ځان کې راغی، د ځان اعلان په اړه باندې کاورینکو ته معلومات ورکړل.
شه ځند ز فکر کوم چې تر ډیره بریده پوری هغه ستونزې او مشکلات په 28 د میزان، په 29 د میزان، په 15 د عقرب، د ټوله هیواد د هر ګوټ څخه موږ درلودلې، تخنیکی ستونزې، مدیریتي ستونزې، عملیاتي ستونزې، همدارنګ د ظرفیت په لحاظ چې تر باید وکړو ستونزې موجود وي. په دغه عرصه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ستونزې د نتایجو د اعلان په مورد کې هغه جبران کړي، او هغه سي نتایج اعلان کړي چې هغه د ولس غوښتنې، چې په دې برخه کې مختلف تدابیر موږ ونیول. لومړی تدبیر دا و چې د ډلبندۍ مرکز ایجاد شو، دوهم تدبیر دا و چې د بایومیټریک عمومي مرکز یا شبکه ایجاد شول، دریم تدبیر دا و چې متخصصین په دې برخه کې په دند وګمارل سول ترڅو هغه رای پانی او د تفتیش پروسه خپل تر تحلیل او تحقیق لاندې ونیسي. کچيري یو چا په ډېر لوړ سطح باندې مهندسي کړی وي، تقلب کړی وي، او د دې د پاره مختلفو تکتیکونو څخه استفاده کړی، موږ هغه ټوله شنډ کو، او یوازې او یوازې هغه رای حساب چې هغه حقيقي رای وي او هغه د ولس رای وي.
پروژه تاسو د خبر صاحب خبرې واوریدلې، فقط کړه توې چې څومره خې اقدام د غوتروسه پرې د شلو ولایتونو اعلان شوی دي، څومره شفافیت کې په نظر کې نیول شوی؟
سلام تاسو ته، حق پرست صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی و دا څو ځله د دوی لخوا نقض شو. بلاخره د قوس په 10 نیټه موږ باید د کابل هغه لومړنۍ پایله درلودې چې له بده مرغه مو ونه درلودې، او اوس له هغه مودې نه چې دوی اعلان کړی و بیخي ډېر مخته لاړو، او دا لړۍ ډېره وځنډېدله. د کابل مسله تر اوسه هم لا نامعلومه ده. دوی وایي د بلې اونۍ کې به دوی د کابل لمړنۍ پایلې اعلان کړي چې لبا د مرغه ز فکر کوم دغه کار ته دوی یعنی دغه ورته نه لري او دا کار نشي کولای ځکه هم د اوس هم په کمیسیون کې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې ځینې ستونزې شته چې موږ یې اندېښمن کړي یو او هغه ولایتونه چې پاتې
دي واضح کې څه ډول ستونزې موجود دي
هغه مرکزونو او دغه مرکزونو او محلونو رای چې په کابل کې بیا شمیرل کېدلې د همدغه اونۍ په پایل کې تر اوسه پورې ځینې ستونزې چې موږ لیدلې دي زه به تاسو ته یادونه وکړم هغه علامات او نشانه چې بایومتریک دستګاوی لري له اصلي بایومتریک سره دا توپیر لري یعنی له هغه بایومتریک نه چې موږ بحث کوو او وایو چې د دې رایې به شمیرل کېږي ځینې جعلي دستګاوی په دې کې لیدل شوي د دې ترڅنګ په هر صندوق کې شپېته کندې وي چې شپږ سوه ورقې کېږي د رایو او په ځینو مرکزونو کې چې اوس د کابل رایې حسابېږي د شپېتو کندو پر ځای باندې شپږ نوي کندې وي چې نه سوه شپېته ورقې کېږي د رایې دا چې په څه حالت کې دا ډېرې سوي دي او څنګه یې دا ځای پر ځای کړي دا ډېره جدي ستونزه ده د دې ترڅنګ د کمیسیون کارکوونکي هغه د سیاسي احزابو ناظرین او ځینې نور ناظرین چې دوی ټول کړي دي هغه په ډېر استثنایي ډول موږ کولی سو دوی ته اشاره وکړو چې دوی بې طرفه دي او خپله بې طرفي ساتي تر اوسه پورې هر ځل چې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې موږ لیدلې دي بلفیل د کمیسیون کارکوونکي په درغلۍ او فساد کې نیول کېږي او دوی فساد ته لاره هواره کړې ده د دې ترڅنګ هغه په تیرو څو ورځو کې هغه کس چې د جدول د شکستب مسؤول و په لنی ډول خلکو ولي چې په فساد باندې تورن سو په جدول کې ګوتې وهلې وي د دې ترڅنګ په ځینو مراکزو کې چې رای حسابيږي او په لومړۍ مرحله کې دغه رای دوی باطلې حسابي کړې وي اوس کله چې بیا شمیرنه کېږي کتل کېږي چې د قصدن باطلې شوی وي او هغه رایو هیڅ ستونزه نه درلوده ځکه د یو خاص نومان لپاره هغه رای کارول شوی وي نو دا باطلې حسابي شوی وي چې اوس بیا داس رای سمی دي او د دې ترڅنګ د کابل په ځینو سیمو کې هغه رای چې استعمالیږي او هغه جدول چې راغلی دا نه مهر لري نه ټاپه لري او نه هم بایومتریک لري یوازې په همغه مرکز کې یو چا امضا کړی ده چې دا د باور وړ نه ده د افغانستان خلکو ته او د دغه ستونزو ترڅنګ کله چې دا لړۍ اوږدېږي او کمیسیون بیا هم د شفافیت دوی ادعاوې کوي دا به نظرو بنسټونو ته په ځانګړې توګه فیفا ته او د افغانستان عامو وګړو ته د باور وړ نه ده او موږ په دې باور من نه یو چې دغه هم دومره وڅرنیدو هم مو تقویم نقص کړ هم قانون نقص شو هم مو طرز العملونه نقص کړل او اوس بیا شفافه او خو ټاکنو ته موږ لاس نس پیدا کوله
اخباره سیب دغه ستونزو ته تاسو څه ځواب لري
موږ په دې اعتراف کوو چې ځینې ستونزې موجود دي اما موږ باید د افغانستان
ته یادونه وکړو دغه ټول ستونزې
ټول نه منو اما ځینې ستونزې د تخنیکی اړخ څخه موجود وي پاتې وشتم نوښتم د میزان پنځم د اقرب تاسو پوهیږئ چې دا یو ملي پروسه ده او په ټوله افغانستان کې دا ملي پروسه ته دکې شي
کابل ولې د رایو بیا شمیرل موضوع ته اشاره وکړه غو خاني ستونزې
زره زم نو په دې یو هیواد کې چې هغه د درېم نړۍ هیواد وی او د خلکو د آگاهی سطح ډېر ښکته ده البته د دیموکراسي په برخه کې او د دیموکراسي غټ ستون انتخابات چې بدبختانه وایي د انتخابات مخینام د په دغه ماډرن شکل یا عصري بڼه باندې په افغانستان کې ډېر مخینه نه لري هغه زرګونه کارمندان کاغه دایمي کاغه موقتی چې د افغانستان ټاکون خپلواک میسون کې دند اجرا کوي دا ټولې پرشتي هم نه دي موږ په دې اعتراف کوو ځکه د دغه جامعې د باطن څخه دا راپورته سوي دي او دغه جامعې محصول دي ستونزې او مشکلات په پکښه موجود وي اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسیون هڅه او کوشش دا کوي چې ټول هغه کسان شناسایی کی او هغه څرګند کی چې هغه پسات زمينه برابرې هغه ترغلي کوي تقلب کوي مهندسي کوي او د نو په نور غیر قانوني اعمالو باندې لاس پورې کوي هیڅ اورګان تاسو په افغانستان کې ماته نسی را شو دلی چې په هغه کې دغه سی افراد او اشخاص موجود نه او هغه په مرور زمان افشا نسی یعنی طبیعي خبره ده چې پورګرونو کې د ستونزې او مشکلات د بشري قوا کې موجود ده اما هڅه او کوشش دا دی چې رهبری په دې کې جدي او کاتي
دریز ولري او کوشش دا وکي چې دغه سي افراد او اشخاص دغه اعمال څخه د دوی مخنیوي وکي. زه فکر کوم چې کومج انتقاد پر بشري قوا باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کو دا معنا لري چې د ولس پر یو برخي باندې کو دا که خراب ولستی دا که ښه ولستی
پر سبدل ته مسولیت ورګرځي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کارکونکو دا مسولیت ته چې خلکو ور باندې باور کړي د رای ور کړی دي هغه کوم رای چې ور کړی دي دوی مسولیت لري چې وی ساتي و نه دفاع وکړي پاک رای له ناپاک حقوقونه جدا کړي.
شما ویل هغه انساني تدابیر چې د انساني د فکر پر بنیاد باندې ورتنیول کیږي موږ ورتنیول دي کده دلبندی مرکزو کده بایومیټریک عمومي شبکه وا کده متخصصینو استخدام وو او همدارنګه کزین نور تدابیر د تفتیش تدبیر دی د بررسی او زین نور تدابیر چې هغه وکولې سي شفافیت او همدارنګه عدالت رامنست کی په دې بهیر کې مشتر لاس لاندې لرو. زب یو څه بیا هم تاکید پر وکم چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د امریکا د ټاکنو خپلواک کمیسون نه دی. دغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ظرفیت دی دغه نهایی ظرفیت چې موږ په کار باندې اچول
کړه. زه بل موضوع ته حق پر صاحب داسې ویل کیږي چې د لوملنیو رایو د نتایجو په سر باندې په کمیسون کې د کمشنرانو په سر اختلافات موجود دي دا خبره تر څومره رښتینې ده؟
شو په دې مورد کې کچیری مستند اسناد موجود وي ډیر خوشاله کیږم د یو معاون سخنګوی په حیث چې دا وړاندې سي او موږ هم په ډیر لوړه او جګه غاړه باندې کمشنرانو ته دا موضوع د کمشنرانو مطرح کو او په مطبوعاتو کې بحث پرو کو.
په دې وخت کې اسناد نه موجود دا په بیا بیا ځان د نتایجو د خپل دې ښکارندوی کوي چې دلته څه ستونزه موجوده
چې د دې تر شا یو حکمت موجود دی البته مثبت حکمت موجود دی چې هغه دغه ټولنې په خیر باندې.
مروه جانې حق پرست صاحب یادونه وکړه چې کمیشنرانو ترمنځ په کمیسون کې هیڅ اختلافات نه ده موجود د تاسې موندنې څخه یې واقعا داسې چې شته که اختلافات شته
د دوی ترمنځ هغه ناندری او بل هر هغه ستونزې چې وي له پیل څخه تر اوسه یې موږ هم شاهدان یو او د افغانستان عام وګړي هم او رسنۍ هم په هغه مسأله چې د غزنی ولایت ولایتي شورا ټاکنې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د ولس مشریزو ټاکنو مسأله وه پالنی ډول د رسنیو په مخ کې دوی سره جنجال وکړ او ویل ځینو کمشنرانو ویل چې موږ ولس مشریزي ټاکنې او د غزنی ټاکنې یو ځای تر سره کوو بیا ځینو ویل چې نه ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو باید په بل نیټه تر سره سي. دا غ ټولې ستونزې وي چې ټول افغانستان ولیدل چې دوی په یو خبره نه دي
کله چې کتل ته اختلافات د کار د سمون لپاره د فائدې لري ګټه لري
کاش کې یوازې اختلافات او د دوی دغه ستونزې چې په کمیسیون کې دي دا د افغانستان د سمون او د اصلاحاتو لپاره وای موږ به هم په دې شکر ایسته خو له بده مرغه چې هغه ستونزې چې موږ اوس په کمیسیون کې وینو دا د دې ښکارندوی نه کوي چې دوی د افغانستان د فائدې او منفعت لپاره کار وکړي او د دوی ناندرې د دې لپاره وي چې ودرې د ټاکنې سمې تر سره سي یو ځای کې تر سره سي موږ مدیریت نسو کولای یا وزای که تر سره سی شاید موږ بیا هم مدیریتي ضعف ولرو خو له بده مرغه چې له پایل څخه تر اوسه پورې نه کمشنران په خپلو دندو پوسول یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه د شکایتو کمیسیون هم په خپله دنده نه پوهیږي تر ډیره حده پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دندو کې مداخله وکړه. یعنی هغه ستونزې چې موږ وینو او هغه فساد چې په کمیسیون کې د په ښکاره ډول دغه موږ ته ښکاره کوي چې بالاخره د کمیسیون کارکوونکي په ځانګړې توګه کمیشنران د افغانستان د خلکو د صلاح او د دوی د منفعت لپاره دوی کار نه کوي او دغه ستونزې چې د دوی ترمنځ وي دا د افغانستان د خلکو د فائدې پارانتی.
مروه جانې کړه ته مشخص کې دغه ستونزې شخصي دي ګوندي دي سمتي دي څه ډول ستونزې؟
له بده مرغه له پایل څخه تر اوسه پورې د کمیسیون کارکوونکي مو په ډېر استثناء ډول لیدلې دي چې دوی د بې طرفه وي دوی د یو خاص نوماند لپاره کار ونه کړي خپله بې طرفي دي حفظ کړي او دا د کمیسیون په منځ کې کله چې زموږ همکاران هر ورځ هلته ځي او خلک ویني د دوی کارکوونکي ویني د دوی هر هغه حرکت چې دوی کوي د دې په ښکاره ډول دا ښکاري چې دوی بیا هم یو خاص نمانده کار کوي سیاسي احزابو ته یا هم یو ځانګړي نمانده. بلاخره په ښکاره ډول دوی څو ځلې دستګیر سول. هڅه تاسو ولیدل چې د کمیسیون له خپلو کارکوونکو نه یو څوک راځي فساد باندې متهم
وي.
د ټیټې کچې کارکوونکو ته زمینه څوک برابروي؟ کله چې موږ اوس حق پرست صاحب ویلې دا له عامو خلکو د عامو خلکو له منځه کمیسیون کارکوونکي هم خوښ سوي دي او دوی هلته کار کوي. صحیح ده چې له عامو خلکو نه کمیشنر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه د کمیسیون مشر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه ولسمشر هم د عامو خلکو له منځه ټاکل سوی ده. خو بلکې د عامو خلکو غوندې دوی راویه نه کوي خلکو سره. هر څوک خپل مسؤلیت باید وپیژني. صحیح ده چې کمیسیون کارکوونکي عام خلک دي، اما دوی ته وظایف، دوی ته هغه کارونه چې دوی د وکړي دا په ښکاره ډول د کمیسیون هغه رهبری دوی ته نه دی ورخودلی. کې ورخودلی وای نن ورځ به د کمیسیون هغه کسان چې په ښکته رتبو کې کار کوي دغه ستونزې به نه درلودلې او هر ورځ به بلفیل دوی نه دستګیریده.
حق پرست صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ تاسې دغه اختلافات او موضوع را دکړه، په داسې حال کې چې امینی صاحب دغه څرګندونې کړې چې کېدای شي ستونزې موجودې وي، کراسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ باندې په کارونو کې همغږي موجوده ده؟ ستونزه خو به نه وي. موږ تاسې وینو چې ځینې وخت څرګندونې همغږي نه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ډول څرګندونې کړي، د شکایتو کمیسیون بیا بل ډول څرګندونې کړي، کارونه څومره همغږي دي که اختلاف شته؟
ښه، تیر سوال ځینې برخې ته زه نور هم اشاره کوم. یو خو د ټاکنو په قانون کې واضح نوشته سوي دي چې پر ځینو خاصو بحثونو باندې چې کله کمیسیون ناسته ترسره کوي هغه باید علني ترسره شي، چې یو هغه بحثونه چې دي هغه د تقویم بحث دی. د تقویم په بحث کې باید بحث د قانون له نگاه څخه علني ترسره شي او مطبوعات و رسنۍ، سیاسي عذاب، مدني ټولنې دا هم راوبلل سي. په دې برخه کې که د امینی صاحبې نظر دا وي چې دا اختلاف دی، زه فکر کوم دا اختلاف نه دی، دا تبادل د نظریاتو دی. د ټولو ملت په مخ کې، د مطبوعاتو په مخ کې چې یو کمیشنر خپل نظر وایي چې په دغه 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 مواردو کې که دغسې تغییرات راسي ډیر به شي، بل کمیشنر بل نظر وایي. د وو کمیشنرانو انتخاب د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د قانون له مخې کچیر سړی دغه موضوع تر تحلیل لاندې ونیسي، په دې کې هم یو مفهوم سته چې ولې و کمیشنران انتخابیږي، ولې یو شخص ته دي مسؤلیت او مشرتوب نه کوي، ولې دوه نه یي، ولې درې نه یي. دا چې و کمیشنران دا دمانه چې د وو زاویو څخه باید یو موضوع تر تحلیل لاندې ونیول سي، و نظریات شامل وي، و دیدګاوې پکې شامل وي، او اخر داسې پریکړه او فیصله وسي چې هغه جامع وي، هغه تکمیل وي، او هغه بشپړ وي تر څو زموږ د هیواد ستونزې او مشکلات ټول په نظر کې نیول سوي. نو زه فکر کوم دې ته موږ اختلاف نه وایو، دې ته موږ تبادل د نظریات وایو. دوهم موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1/15 مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی تر څو په ټوله هیواد کې ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کې، یعنی د شکایاتو کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا نه لري، مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا لري. بیا د انتخاباتو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون حقوقي مبنا لري. اوس کله چې موږ اساسي قانون کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حقوقي مبنا ته وګورو او حقوقي اړخ تر مشاهده کوو، نو موږ ته دا جوت ایږي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټول ټاکنیز نظام نظارت کوي. البته هغه کړنې چې د شکایاتو کمیسیون هم ترسره کوي او هغه عدالت پکښې په نظر کې نه نیول سوی، شفافیت په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان اساسي قانون او وضعي قوانین په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 مادې پر اساس باندې چې پر دې ټاکنیز نظام د نظارت حق لري، دا حق لري چې د دوی څخه د وضاحت غوښتنه وکړي او اصلاحات رامنځته کړي. یو موضوع بل د تاسو یادونه وکړل چې د شکایاتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ نن سمندرې یا اختلافات او یا ځینې نورې ستونزې موجودې. په دې کې شک نشته چې ځینې وختونه به دا چې 15 کمیشنران هلته وظایف لري، و کمیشنران دلته وظایف لري، د دې ټولو کمیشنرانو دیدګاه نظریات واحد کېدلی نشي.
دلته دیدګاه او لیدلوري مهم نه ده. دلته قوانین دي، طرزالعملونه دي. هر کمیسون، هر کمیشنر باید مطابق د عامه طرزالعمل قانونو رفتار وکړي، چلند وکړي او کړنې مخته یوسي.
ګورئ، زه یو مثال درکوم چې یو لږ مطبوعاتي هم سو دغه موضوع. ځینې کارمندان د شکایتو د کمیسیون لخوا څخه په مطبوعاتي بڼه باندې به دوی نشر کړل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینې کارمندان د وظایفو څخه لیرې دي او نغدي جریمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره حقوقي بحث په دې اړه وکړي. د مثال په ډول ورته واضح وویل چې درویشتم ماده د انتخاباتو د قانون پاره کې واضح راغلی دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دایمي او موقتی کارمندان د یاد کمیسیون لخوا څخه
بس لورکه د بیا دغه موضوع ته بیا ورځ بل بیا بحث وکړو. امینی صاحب، کدره توه چې د پلانډو کې راتوه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د شکایتونو او کمیسیون ترمنځ د کارونو همغږي موجوده ده پلانډو کې راتوه.
لب مخکې لدې چې ستاسو د پوښتنې جواب درکم، زه به حق پرست صاحب ته وایم چې کمیشنران واقعا د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي. نو مهرباني دې وکړي دغو ستونزو ته دې هم د حل لاره پیدا کړي. له پیل څخه تر اوسه پورې درې هنګره چې جوړ سوي دي او دوی کار کوي، یوه ورځ هم په هغه معین وخت چې 9 بجې ټاکلې وه دا هنګرونه نه دي خلاصوي. دا د دوی د تعهد نشتون او بالاخره خپلې دندې ته په درانه سترګه نه کتل دي. د دې ترڅنګ داسې هنګرونه او داسې ټیمونه موږ لرو چې په 10 بجو، 10:30 تر 2 بجو پورې هم دوی هنګر تړلی وي، خلک انتظار باسي او دوی کار نه کوي. هغه هنګرونه چې د نومبر په 15مه نیټه دوی جوړ کړل، د نومبر تر 28مه نیټه پورې دا هنګرونه متوقف او اصلا کار نه کوي. یوازې د خلکو سرګو ته د خاورو شیندل دي چې موږ دوه هنګر نور هم جوړ کړی دي او دوی د ښه کار لپاره دوی کار کوي. د صندوقونو سرخلاص، د خلیتو سرخلاص وی، د پزینو محلونو او مرکزونو کې اصلا جورنال نسته، فهرست نسته، جدول نسته. کله چې رای حسابيږي بایومتریک جالي راوځي. نو دوی د مهرباني وکړي اول د دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، وروسته لغنه بیا دوی کولای شي چې موږ تر یو حد پورې دا ادعا وکړو چې د افغانستان د خلکو لپاره دوی کار کوي. د دواړو کمیسیونونو، د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د همغږي نشټون په پایل کې هم لیدلی و. زه د مثال په توګه تاسو کولی سم د بایومتریک مسله وایم چې پرته له خپلې دندې څخه او پرته له دې چې د دوی حق وي، دوی یو د بل په کارونو کې مداخله وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو له ورځې څخه اعلان وکړ چې موږ هغه رایې سبو چې بایومتریک باندې حساب شي. همدا اوس هم دا ستونزه شته او دواړه کمیسیونونه په خپلو منځونو کې هغه څه باید چې دوی کار کړی وي تر اوسه هم کار نه کړی.
اختر صاحب، کدې وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث راجم کوم، څو ځلې لومړنۍ پایلې اعلان وځنډېده، اینه وروستۍ پایلو اعلان خو به نه ځنډېږي؟
شه، په دې برخه کې بیا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تلاش او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون څخه نهایي لیست ترلاسه کړي او د امانت په شکل هغه اعلان ته وسپاري. البته ډیره مهمه دا ده چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون نهایي لیست افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. یو مثال دوم، دوی د هغو مرکزونو یادونه وکړل چې هغه تر تفتیش او بررسی لاندې. په دې برخه کې اول خو زما هیله دا ده چې موږ باید د کمیشنر صاحبانو چې یو پالیسي ساز بورد دی او د دارالانشا وظایف سره وپیژنو چې دارالانشا کمی وظیفې لري.
کمیشنر ته مسؤلیت ورګرځي ځکه هغه عملیاتي برخې د امر لاندې کار کوي.
درسته ده، اما صلاحیتونه هم باید موږ سره وپیژنو. تر ډیره بریده پورې یوازې د پالیسي سازۍ بورډ ته انتقال لاندې نیول هم عادلانه نه دي. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړل چې صلاحیتونه واضح دي، نو کله چې صلاحیتونه واضح انتقاد هم باید واضح چې پر کومې برخې دي او کومه برخه په خپله کارونو کې پاتې راغلي او ناغېړې کوي. دا چې صندوقونه سرونه خلاص پاتې سوي یا محافظتي خلطې په درست شکل رسېدلې نه دي، بیا هم تر ډېره بریده پورې په دارالانشا چې یو اجرایي ارګان دی په هغه پسې مربوطي جامه، په دې برخه کې بیا هم د کمیشنرانو بورډ کوشش او هڅه دا کوي چې د ستونزې حل کې او دارالانشا ته هم په وخت او زمان باندې لازم لارښوونې کړي دي چې د ستونزې او مشکلات په وخت او زمان باندې حل شي. بل موضوع زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د شکایتو د کمیسیون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د تقابل نقطه موجوده نه ده، اما ځینې وختونه د حقوقي اړخه بحثونه کیږي او هر یو کوشش کوي چې خپل صلاحیتونه په لاس کې واخلي.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست او همدارنګه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه امین له تاسو څخه مننه کوم چې بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.